مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر او
افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله وشوه او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په یو نایلم شوی جنگ کې د افغانستان سره ښکیل دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې برید کوونکي ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د زیاته کړه
موږ پاکستان ته ورخودل او لا ورته وایو همکاري لاس راکړي. جنگ نه اوس څه ته راغلی یو. لومړۍ برخې کې که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي او داسې نور.
افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تیره ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. بل پلو د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي ویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډیر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر په دروازه کې نن موټر بم حملې 15 ملکی کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی نن وویل چې د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال لډیو ته وویل
تقریبا 2:03 د غرمې وي چې دښمن وختل په یواره د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چراګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي.
د حمله مسولیت طالبان واخیسته ویل دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل لتی روسو ورځو راځي د 14 ځانمرګ بریدونو شاهد دي چې په ترس کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه جوبل شوی دي. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسدې، مردان، ملاکنډ او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګا په ګیلګت بلتستان کې د 6.0 درجې زلزله وه. د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه ښودل کیږي. په سملاسي ډول د زلزلې له کبله د ځاني او مالي تاوانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به په روانه اونۍ کې د پاکستان سفر کوي. د نوموړي د سفر په اړه چې مشال رادیو د خارجه دفتر د ویان قاضي خلیل الله نه تپوس وکړو نو دی یوازې د خارجه وزیر د راتګ پخلی وکړ او زیاته کړه چې دا وخت د هغه د راتلو نیټه نه ده ټاکل شوې او په دغه معامله خبرې ترې روانې دي. خو له مشال رادیو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزارت یوې سرچینې وویل راتلونکو څو ورځو کې امکان دی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته پاکستان سفر وکړي. د سرچینې په وینا نوموړی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې او په جوهري لانجه نړیوالو قوتونو سره په شوې موافقه خبرې کوي. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لستنه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختولي او همدارنګ په یاد سیمه کې د ماشومان یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوې ده. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لړیو ته ویل چې تختول شوی مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. دغه چارواکي د هم ویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورم ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګون افغان کډوالې د دې هیواد په ولوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلې کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. د اوتریش یوې رسنۍ راپور ورکړ چې دا کډوال اړ شو چې د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د ترکیه په جنوب ختیس خار سیلوپی کې نن په یو بمی چاودنه کې د پولیسو سلور سرتیری وژل شوې دي. ترکیه رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې دا برینن په داسې وخت کې شوې چې پولیس د کوردی ملیشه سرتیرو پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه بوختي. په دې برید کې د پولیسو یو بل افسر شدید ژوبل شوی هم دی. په یو بله جلا پېښه کې په سیلوپی سیمه کې د کوردی ملیشو لخوا په یوې حکومتي هلیکوپټرې د ډزو په ترڅ کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز د بریټ په پایله کې د پولیسو یو سرتیری او دوه بریټ کونکي وژل شوې دي. د پولیسو همدا مرکز د وی موټری بمی چودنې هدف هم ګرځیدل او چې په پایله کې د پولیسو د وو افسرانو په ګډون لستنه جوړل شو. په یو بل پیښه کې د ترکی په استنبول ښار کې دوه ناسرګند وسلوالو د امریکا د کنسولګری په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ جوړل نه دا وخته او وروسته لاغې چې پولیسو پر ډزې وکړې یو خزینه بریټ کونکي په زخمی حالت کې ونیول شو. په سملاسي ډول چا د بریډونو پړه قبول کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیه خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 80 پیسې غستی کیږي او په 3 روپیه 15 پیسې خرسيږي. یو پاوند په 85 روپیه 50 پیسې او 85 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 12 روپیه او 12 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 پیسې او 35 روپے لس پیسے. یو افغان پہ یو روپے یو ویا پیسے او یو روپے سلو رویا پیسے. او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 299 اگستی کی گی او 298 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14 او کم 14 درجې. پیښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له نننی ځانمرګي برید وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د اعتراض ګوته ونیوله چې په خبره یې په هغه هیواد کې پر افغانستان برید کوونکو ته پټن ځایونه ورکول کیږي.
موږ د سولې امید درلود خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر دغه صوبې په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د خبرونو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ماشومان د حقونو یو فعال وایي د پاکستان ریاست مکلف ته چې د هغه هیواد ماشومان له هر رقم زور زیاتی څخه وژغوري. او د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو کاروباریانو ته د بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر بیا وایي تاوانونه ډیر شوي دي ځکه نو باید مرستې هم زیاتې ورسره وشي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پاکستان په یو نایلان شوی جنگ کې له افغانستان سره ښکېل دی. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې برید کوونکې ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د نوموړي د خبرو تفصیل له کابله اسد الله لودین راکوي.
خاغلی غنی نورسیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په کابل ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو پام د ځان وړتیا ته ورواړوي. ښاغلی غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپل ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تیر ماښام له نواز شریف سره خبرې کړې او له هغه څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مقابلې لپاره به یو عملی پلان جوړوي، او ښاغلی غنی وویل چې راتلونکي پنځ شنبې به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته او هلته به له پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي. ښاغلی غنی وویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بالاخره په ناهیلي تبدیله شوه او هماغه و چې له هغه هیواد د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان وشو د طالبانو لخوا.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګوري که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حمله کوي زالې او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي، او دوی لا هم غلطه غونډې جوړوي. ښاغلی غنی وویل چې حمله د دې لپاره زیاته شوې چې د سولې ضد یو شمېر کړي غواړي چې د سولې هڅې سبوتاش کړي یا له ستونزو سره مخ کړي. خو ښاغلی غنی وویل چې وروستۍ حمله او دې ته ورته نورې حمله به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راونه ګرځوي.
څه کله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې حملې به موږ نه د سولې مقدس مقصده منصرف کړي او نه به مو دې ته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او دغه راز د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي، او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤل نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
لکابل زمون خبریال اسدالله الدین وبل خوردون کو د افغان حکومت اجرایه مشر ویلی پاکستان په 13 میاشتو کې افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه کړې. عبدالله نن د وزیرانو شورا په 19 غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل. وی ویل چې هغه هواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړي چې په کابل کې خونړۍ حمله وکړي. نو موړي د حکومت د نه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه. وی ویل چې دا غوي پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله الدین اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړپوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي، او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته
په 13 میاشتو کې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوی. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه درغلی، بلکې زیات شوی دی. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاد توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي. زه د اجرایی رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله، او ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري، او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایی رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیاته کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي، او زیاته کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روشن باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي، او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بې غورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي، او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
له کابل اسدالله الدین و. هم د کابل امنیه قمندان وایي دغه ښار هوایي ډګر ته څیرمه شوې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کابل ښار اوسیدونکي بیا د هیواد پر امنیتي او کشفي ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې حکومت باید د کابل ښاریانو د امنیت په برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. په دغه اړه هم له کابل د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرجوب لواوخته. له حملې څو شېبې وروسته یو مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي.
بچی داخل است؟
داخل است.
بچی د داخل موترون است.
د پیخی عینی شاهدان و ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې سرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناسوم چې یو درز شو، څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښه شوم. نور نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونه هم ور اخیستی وو. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونه اور اخیستی وو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوال مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حملې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل:
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تن نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیسته او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان ولس وبخي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه د بیلاروس درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د بیلاروس له ولسمشر وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ چارو د پیاوړتیا په موخه په یوه غونډه کې ګډون وکوي. له اسلام آباد رابیا اکرم خان رپورټ راکوي.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحي غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې ده. بیلاروس دا د یو پاکستانی وزیر اعظم اړومبی دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یاد شتونو د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټي لخوا د اساسي پروفیسر ډیگری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دي. د بهرنیو چارو کارپوه رسم شاه مومن وایي پاکستان پر ورو کوشش کوي چې منځنۍ اشیا هیوادونو ته نسی شي او په کار هم داده چې منځنی اشیا سره پاکستان رابطه مضبوط کړي.
بل چې کوم نن سبا د کنیکټیویټي خبرې کیږي او دا چین چې کوم دا ون بیلټ ون روډ والا پروګرام دی، نو د دې نه پس خو دې اړیکو دغه نور هم اضافه شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه ګام دی او دا اول ځل دی چې د پاکستان یو صدر اعظم به د بیلاروس کوم دی دوره کوي، او امید خو همدغه دی چې د دې نه په چې کوم دی مثبت نتیجې صرف روزي صرف د دې نه چې دواړو هیوادونو دپاره بلکې د ټول منطقې باندې بای چې دا تجارت او دا روابط کلتوري روابط او تجارت روابط دا ټول زیات چې د دې نه عام خلک چې کوم دی
د بهرنو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې بیلاروس پاکستان سره زراعي پیداوار او د تیل په تلاش کې مدد کولی شي. دی زیاتوي
مطلب دا دے چې پاکستان دے کې کوم مفاهمتي یا داشتونه باندې مدد کوي، هغه ولاره هواري کې د پاکستان او داغي د تعاون غړي شو دل کوم او ورسره ورسره ټکنیکی امداد باغه مونږ ته کولای شي. د دې علاوه پاکستان الته کم غړي پیداوار زمونږ دے خصوصا فوټ او ویجیټیبل چې دی هغه مونږ هغه ته لګل شو او هغه کې د پرزرویشن ټکنیک وغیرہ واستې شو دا لړکی مونږ مدد ای کولای شي. یو دین بل مطلب دا هم دی چې د بیلاروس تعلقات روس سره انتهایی ښه دي او پاکستان چې دی هم غواړي چې روس سره تعلقات ښه وي.
یاد دې وي د روان کال په مې میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کړې وه چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایدارانو یوه ډله هم وه. واضح دي پاکستان کې بیلاروس خپله سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پنجاب په قصور ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبې اعلی وزیر درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه دغه پیښو په تړاو 8 کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د شویو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د قصور په حسین خان والا سیمه کې ماشومان سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه 8 کسان نیول شوې دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوې دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیخي جوډیشل انکوایری لپاره لاهور های کورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویناوا چې حکومت بې ګناه خلک رانیول نه غواړي، البته زموار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی میا شهباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیخي په حق له تفصيلات پیښ کړې شو. د وزیر اعلی ویناوا چې د پیخي د پاکي صافي پلټنې وشي او پولیس دې د کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغه ته د سخت سزا ورکړي شي. د دې سره سره وزیر اعلی د پیخي څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړ چې د سیشن جج لیول یو افسر دی د دې پلټنې وکړي او ریپورت دی پېښ.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې غني پسونو ماشومان سره جنسي تیری شوې دي. د دې وینا وا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځنی متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو ویل ملزمان ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپل پیژنګلوې نه ظاهرولا میډیا ته ویل
دا دو کال زړه خبره ده. دو کسان راغلل او زه یې په زور ځان سره په موټر سایکل کېنولم او یوې زړې حویلۍ ته یې بوتلم. هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم. دغه دوران یې زما سره بدفعلی هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ما ته یې زما ویډیو وښودله. بیا ما د خپلې ویرې غږ نشو کولی او دوی به زما نه پیسې اخیستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږه حوصله میلاو شوه.
میډیا آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا
څه حوصله میله.
سیاسي او سماجی تنظیمونو د قصور په پیښه سخت خفغان او افسوس ښکاره کړی او دای د ماشومان په ضد ترهګری بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي اعلان کړی چې دا معاملہ با په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومي اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یو لویه قومي مسله ده او باید چې قومي اسمبلی د معمول ایجنډا وزنډوي او په دې بحث وشي. د قصور په پیښه مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو دوی چې حکومت ته دغه پیښه لا بل رنگ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي.
وزیر
اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښه د په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمہوار که هر څومره زورور وي هغوی ته د سخت سزا ورکړي شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سو یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلي سیمو کاروباریانو ته بل سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیونه روپۍ بیل کړی دي. نوموړي دغه راز ویلي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د یوې یونیورسټۍ او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو هم یو د پام وړ اندازه پیسې به ولګوي. د سیمې کاروباریان بیا وایي دوی تملاویدونکو قرضې د ورزیاتی کې او قبایل زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې یونیورسټي دی ورته د قبایلي سیمو دننه جوړ کړل شي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه رپورټ لري.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کېږي چې دغه طرح ګریز په روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسی وسیدونکو ملک ګلشاه صاحب وایي چې دغه پیسې د ټولو قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دي کړې شي.
دغه باسمن د پاره نه کافي ده چې موږ د یو یو سړي په لکاو لکاو روپو تاوانونه شوې دي. موږ مطالبه کوو د گورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو.
بیا مې د باجوړ ایجنسی د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیه مشر شهاب الدین سره خبرې وکړو. هغه وویل چې و اتیا فاربونه په جوړ ایجنسی کې تباشوی دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګیدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګار شوی دي څومره ضرورت ته چګنی بیا روزګار روان کړی.
تقریبا مونږ ته دغه راکاین مونږ ته خو په نن سبا دا ورکې چې مونږ ته راکې دغه 15 لک روپۍ د پورتي فارم په ساته باندې چې مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته روزګار روان شي.
بل خو د محمود ایجنسی د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کانې خرڅونکې یو بل کاروباري ملک سلطان بایزه وای چې حکومت دې د افغانستان خلاص کړي نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي.
دا ومن ایجنسی خرزم دی بل چاته ورکی بل ایجنسی د دې ورکی هغه به کار وشي. په داله را کې کله وشي دې سره ګوره ځلې کار نه روانې دي دنیا بل داخل ټول راغلي دلته ځنګلات نشته مدنیت نو څه نشته دي خلک راغلي دلته ومن د گورنر سیم نه دا مو غواړو دا د خوښ ته چې دغه لا تاسو کله په خلک روزګار کوي د شتګردیو ختمه ده فساتونو ختم دي ورته ختم دي.
گورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسټي او تعلیمي ادارو خرج کول شي. د باجوړ ایجنسی په خوانه اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې دی اول پوره کړی شي.
کله چې د یونیورسټي بنیادی خو ده کېده د لزمکه غشته کېده اما دا خبره کړې و چې دا د پاتا یونیورسټي نه ده. کله دا د پاتا یونیورسټي نو دا د پاتا په یو ایجنسی کې دی جوړ کړی شي په نور ایجنسیانو کې دی راغی کیمپس کول او کړی شي. خو کومه یونیورسټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي هغه ته زړه قبایلو یونیورسټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرره د پاتا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی لپاره دی، خو پر روان دغه چې 500 میلیونه نورم دي کنه، نو دا به 10,000 میلیون ته رسېږي.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسيټي هم وویل
اف آر پی شاور کې د دې مګه غشې شوې ده، 300 کانال نه زیات غشې شوې ده، او هغه خو الریډي چې دی نو هغه ریکویزیشن لته غشې شوې دي، ټول هڅه دایي شوې دي.
به هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دي. د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان که دا ظرفیت نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي نو د هغوی ملاتړ نه خود لاس واخلي. نوموړي نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی، ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسدی، مردان، ملاکنډ او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو او همدارنګه په ګلګت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.1 درجې وه. په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي، همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې 2 ناڅرګندو وسلوالو د امریکا د کنسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړي چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده.
لن خبرونه مولا نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې دې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسي په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو، ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې، خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو، کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د سکونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار، بلکې غون ملک کې دا شروع کول پکار دی چې سکونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصلونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی، ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړی چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی، او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیرې کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوی کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یوه مقاله کې راغلی د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي ان بی سي ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیلېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر سر د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې سرګندېږي چې ترهګرۍ د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر خیګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتلا کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ توګه وزي، د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په اوسطن ډول د 1000 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګ ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
وایس اف امریکا دیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا جاپان پر دغه هیواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یا کلن کل زول مانزله پر ناګاساکي خار د امریکا اټومي حملې چې او یا زرو زیات کسان ووجل دغه هیواد د ته اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حملې د مانزلو پترس کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې یا پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. نوریاس نوري تفصیل لري.
پر ناګاساکي خار د اټومي حملې د اویویو میکلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:00 او 2 دقیقو هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر 3 اصولو پوه دی ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د خاروال او نور پر غوښتنه تاکید کړي او په نړۍ کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بي وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویوم کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیسته و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رویټرز خبری ایجنس په کراچۍ کې عدالت تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبری رپورت خپور کړی دی. ایجنس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس منی چې ځینې مشکوک کسان یې عدالت تر وړاندې کولو مخکې وژلي دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکار شویو کسانو کورنۍ هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پوری کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری ایجنس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران دا منی چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 40 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری ایجنس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2502 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری ایجنس د سیاسي مشرانو، بشري حقوقو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوک کسان وژني او بیا وایي د مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری ایجنس د دې لپاره لګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. ایجنس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوشي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز ایجنس ته زیاته کړه چې دوی د جنګ په حال کې دي او په جنګ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز ایجنس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز ایجنس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پیښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
ځو شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په اسلام آباد کې د افغان بسته د اوسیدونکو بې دخله کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغې هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بېکوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیاد ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا آبادۍ د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادۍ ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادۍ کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبه او همداراس کبالي سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیلوي. ویل شوي چې په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله یې ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکول لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجه نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او پلیډ ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپل علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعہ مو هغه د خبرې کولې شو او دا خو تاسو ته پته یې کومه د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کې دی شي د ریډیو ټي وی یا مي بي نور ځایونو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکو زنانه ډاکټره ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښت نه سمدستي پس د مور پي ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړی کې هم ډیره کمه ده.
حالات ډیر زیات خلدي چې موږ لکه ګټه ګورو نو تقریبا 50% زیات ماشومان داسې دي چې هغه له پیدایښت د فورن پس د مور پینه شروع کیږي او هغه له ګوټي ورکول کیږي. دا د شهد په صورت کې یا د کاوې په صورت کې نو یو ډیر ښه شی چې خدای پاک ولا راکړي دي په هر شی دی خو د خپل کم علمي په وجه خلک هغه ورکی او ګوټي طرف ته دوشي.
د پمړ دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بلبل ناروغو سره مخیږي چې په کې ځینې ناروغي خطرناک هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی وتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په نوم حکومتي ادارې د خیبر جنسپلر پر تسیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یاد ادارې دغه سکولونو سلګونه زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست هم ورته کړي. باید ویل شي په تیرا میدان کې شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې او د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې دا مهال خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت هلې ځلې اپیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ لري.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسای پلر پرتسیما تیرا میدان کی پو شخصی سکولونو کی د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړي ده. دغه اداره هلته زدکونکو ته سکالرشپ یا معاوضه ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې حقلا د خیبر جنسای ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
او فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چکم دی دا تقریبا منظور کړل دی. سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول هغه به تنخګانې یا فیس به نه اخیستا. نو اوس بیا دغه سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ روان دي. ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ورته یو ایگزام یې خېدای ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چک ساتي.
د تیرا میدان سیمې د یو شخصي سکول استاد ترکستان پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره फायदा ورسېدا.
جی دا پروجیکټ موږ لپاره ډیر فائدہ مند ځکه وګرځیدو چې موږ د لوکا ډیره خراب شوی و. موږ د خلک ډیر چې کنه افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو اغستلای ویل چې دا په بد حال کې وو. دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې درو سکول نه دی پته چې کوم دا اګریمنت یې کړای دی. نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ لا د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ لا چې کوم دی فیس مقرره کړل چې 200 کسونه فیس موږ درکو او دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو. نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشفلو زکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کوم نه امیدي و امت نه خاتم شوم یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو.
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي.
لیکن دا چکم دا مستقل حل نه ده. موږ د گورنر نه دا موږ مطالبه کوو چې دا کم فاٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا مشمون له فیس روکوي د په ځای باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درویشتو سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی. نو کم دا سکول نه دي دا خفیزی بل زوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړی شي.
یا د دې چې خواو شاد دوه کال وړاندې د خیبر جنسي تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه وی او د ځای خلکو کورونه او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو. خو اوس د سیمې ته ټول خلک ستانه شوی دي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پاکستان کا د طالبانو د سولې مذاکراتو ته راوستلو ظرفیت نه لري نو دا غوی ملاتړ نه خو د لاس واخلي. د موړینن په کابل کې خبري غونډه تویل د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغه واضح کړی چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دوړو هیوادونو کې امنیت ټینګیدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی. د حملې مسؤلیت طالبانو قبول کړی. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس ول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسدا، مردان، ملاکنډ او وزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګه په گلګت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.2 درجې وه. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بیګالستنه مخنه غواړم په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بیګالستنه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختول یم درنګ په یاد سیمه کې د ماشومان یو سکول هم دوران کارو لخواس وزول شوې ده تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو کړه قبول کړې نه ده د اوتریش پولیس وای لزګون افغان کډوالې د دې هیواد په لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي پولیسو پر نوویل چې دې کډوالو لګ تر لګه ټول ساتنه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې ده تیر کړې دي نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لواجې لګ تر لګه یو لسنه وجل شوي او سلیریش نور جوبل شوي دي او راپور نوایي د ترکیې په استانبول ښار کې دو ناسرګند وسلوالو د امریکا د کنسلګری په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ جوړل نه دا وختي او وروسته لاغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یو بریدګر تښتېدلی او یو خزینه بریدګره په جوبل حالت کې نیول شوې ده
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ او ورسره ما هارون باچا نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي د الله پامه.